نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د مشمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
جبري مهاجرت د چي ته هیڅ ذهن نه ته آماده نه واقع ستونزمن ده د جبي ستونز به یاوي دي وصول قواعد او دفتري کارونو سیستم به بالکل تغییر لري
د بیا افغان مېرمنې خبرې مو اوریدلې چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته مخه کړي دا وایي چې جبري مهاجرت له ګڼو ستونزو سره مخ کړي ده
منفي فکرونه له خپل ذهن نه لري کې او د مثبت لور په طرف باندې باید وګوري
سیما ستانځي چې په المان کې اوسېږي وایي دا سمه ده چې کډوالۍ خپل ستونزې لري خو که هر څه ته له مثبت اړخ څخه وګورو مشکلات راکمیږي نن دی افغان کډوالو پاک له خبرې کوي چې بهر کې د نابلدی لواج لستوندو شکایت کوي د هلال لري مهم لټولي ملتیا مو وکړي قدر من اوردونکو د 2022 کال دی اگست لنیمای څخه وروسته یو شمیر هغه کسان هم کډوالۍ ته اړ شول چې کله هم د سفر هوډ نه درلود دوی په خپل هیواد کې ځان ته په خپل خواخه اسانتیاوي برابرې کړې وي کله چې مهاجر شول یو خو د خپل هیواد په شان سهولت ورته نه وو بل دوی ذهنن دې ته چمتو نه وو چې یو دم دومره ستونزې وګالي یو میرمن چې اوس په بهر کې اوسېږي او نه غواړي چې نومې په خبرونه کې خپور شي وایي چې د ژبې له ستونزو رانیولې ډاکټر تک پوری لګړو مشکلاتو سره لاس وکړیوان ده
خوشنۍ سره باید وایم کوم وضعیت په هیواد باندې حاکم ده او حاکم سو د خزل لپاره ځوان دوزخ وګرځید او دا د سیو حالات وو چې په دې کې هیڅ شک نسته چې یو کورنۍ یا خزه یو فامیل په خپل خواخه خپل ملک نه وتلی ځکه دا یو تبعید او جبري مهاجرت ده چې ته هیڅ ذهن نه ورته آماده نه یې یو چیرته سفر کوي او ځې واقعا ستونزمن ده هلته د ژبې ستونزه به یاوي د اصول قواعد او دفتري کارونو سیستم به بالکل تغییر لري دومره ژورو تغییرات سره سړی یو چیرې ورځي نو یو ملک کې داخليږي واقعا ژوند ورته سخت دی یو خانه خو ذهنی بوج وي بعد خاطرې هغه وضعیت خپل ملک سړی ټول خپل کور خپل فامیل خپل ټول هغه ارزښتونه ملي ارزښتونه هغه حقونه چې درلودل هغه هم له لاسه ورکړي نو د دغو ارزښتونو له لاسه ورکول خورا ذهني بوج او یو ډول ناروغي او فشار انسان باندې وارد کړي سره له دومره فشارونو سره له دومره مشکلاتو سره بل ستونزه دای چې د یو ملک د ژبې سره بلاتیا او نه لري اداري سیستم باندې و نه پوهیږي ورقې چې راځي او سړی ورته په ډیرو شایانو سړی نه پوهیږي دا باندې څنګه وکړي او سره هم د خپل ستونزو ته رسیدګۍ وکړي ماشومان څنګه ښوونځي کې شامل کړي ایمیلونو ته څومره ځواب ورکړي واقعا دا سخته ده هغه کسانو سره یو څه انګلیسي سره بلدتیا ولري هلته افغانستان کې مې وظیفه اجرا کړې وي او څه باندې پوه وي بیا هم کوښښ کوي چې د حل لاره ورته ومومي او دغه ستونزه حل کړي خو دا اسانه نه ده دا وخت غواړي ضرورت دغه ده چې باید انسان هلته هم زر د مدغمولو او فکر کسی ځان څنګه په ټولنه کې مدغم کی ځان څنګه جبه زده کی واقعا دا یو ستونزمن کار ده چې دغه مره مشکلات سره انسان یو خزایلري او کولای شي دغه دما په هند دا یو درسلور کال نسی تر څو سړی پورا په ژبه باندې دغه ملک په ژبه باندې سړی حاکم سی په ټولو ستونزو باندې ځان خبر کی او پیږي څنګه حلا را ورته ولټی څنګه خپل په خپل په خو باندې ودرېږي دا واقعا ستونزمن کار ده خو زه په دې باندې ویاړم او مطمئنه یم
چې د افغان میرمنو دغه توانایي په افغان میرمنو کې شته، او دوی چې هر ملک ته تللی دي، افغانان نارینه او ښځینه د هغه ملک ژبه زده کړې ده، وظیفې پکې اجرا کړې دي، کار کوي، کار ځان ته پیدا کوي. خو لومړی کلونه او هغه لومړی ورځې واقعا څه په ژوند کې هغه ورځې چې هېڅکله د چانه نه هېرېږي، او هغه ورځې وي چې د تصور لري چې په ژبه نه پوهېږي، په کار نه پوهېږي، هغه ټولنه کې مدغم سوی نه یې، نابلده یې، هر څه درته نوي دي لکه چې بلې دنیا ته تللی.
دا میرمن که څه هم خپله په بهر کې له ژوند څخه خوښه نه ده، بیا هم نورو ښځو ته وایي چې په هیڅ ډول سختو شرایطو کې دي خپله روحیه له لاسه نه ورکوي.
هیلم دادا چې کله د مونږ فامیلونه او د مونږ خویندې له دغو حالاتو سره مخ کیږي، خپل روحیه دې له لاسه نه ورکوي، نو بیا دې ژمنه وکړي، بیا دې په خپلو پښو ودرېږي، ژبه دې زده کړي، زحمت دې وباسي، په ټولنه کې کوښښ وکړي چې ځان ملغم کړي، تر څو دوی وکولی شي خپلو ماشومانو سره مرسته وکړي په درسونو کې، کورسونو په چارو کې، ورسره مومد واوسیږي، ستونزو ته یې رسیدګۍ وکړي. تاسو په جریان کې یاست د ماشومانو حقوق کله کله مونږ هاورو چې له ځینو نه ماشومان اخیستل شوي دي، په همدې لحاظ هغوی په ژبه باندې نه پوهېږي، هغوی د خپلو ماشومانو ستونزو ته چې په ښوونځیو کې لري رسیدګۍ نه شي کولی، هغه برخوردونه کوي چې هغه د یوې نوي ملک، د یو پرمختللي ملک د قوانینو سره خلاف وي، او یا دوی هغه ژور خپګان چې د پاغه ناروغۍ باندې اخته کیږي، او دوی خپل ټول توانایي له لاسه ورکوي، بوج ذهني فشارونه راځي، او دوی روغتیا خرابېږي، دوی نشي کولی چې بیا په پښو ودرېږي. لازم او بهتره لاره همدا ده چې هوډوکو، زموږ خویندې ورونه هوډوکي، او کله چې دغه مسافرت مو وکړو یو ملک ته لاړلو، ژر تر ژره باید ژبه زده کړو، د ژوند په قوانینو، د ژوند کولو په اصولو باندې ځان بلد کړو، خپل چاپیریال کې له خلکو سره، له نوي کسان چې مونږ یې ګورو، له هغوی سره انساني هغه تماس ورسره ونیسو، خبرې ورسره وکړو، تر څو چې مونږ وکولی شو په هغه ټولنه کې ورو ورو ځان راحت احساس کړو، فرهنګ سره ځان بلد کړو، تر څو چې مونږ ته د ژوند چارې اسانه شي.
سیما ستانکزی چې په افغانستان کې او هم اوس په بهر کې له افغان میرمنو سره د دوی د ستونزو د حل کېدلو په برخه کې مرسته کوي، وایي چې دی هم په لومړیو کې چې کله کډواله شوه او بل ملک ته راغله، له ډیرو هسکو او ټیټو سره مخ شوه، خو تل هر ستونزه په پراخه سینه حل کړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د کډوالۍ د لومړیو ورځو په هکله وایي.
اول ورځ کله چې زه راغلم، داسې محیط، ماحول، هر څه بدل و. ولې انسان هغه موجود ده چې له هر څه سره ځان عیاروي، له هر محیط و ماحول سره په مرور د زمان بېرته ځان عیاروي او له هغه سره عادت کوي. خو زما د ژوند هغه لومړۍ ورځ به کله زه المان ته راغلم، هېڅکله به مې هم له ذهن نه لرې نه سي، او هغه به همیشه زما په ذهن کې حق پاتې وي. کله چې د افغانستان ته مې وکتل، کله چې د محیط ته مې وکتل، کله چې د ماحول ته مې وکتل، او هوا هم ډیره سړه و. مونږ چې کله له افغانستان نه راتللو، دلته افغانستان کې هوا ډیره ګرمه، حوزه مې د ماشوم هم، نو هغه ما ته ډیره جالبه وه. او کله چې راغلم، دغه د کور او محیط او ماحول هر څه راته رقم ته نوي و، نو ټول شی غیر منظم، غیر مرتب و. دته زه هم ډیره ستړې او خسته وم، نو دې وضعیت په ما باندې واقعا ډیره بده اغیزه وکوله. او بیا لاړلم هغه راهنما چې مونږ ته فقط د یوې ورځې لپاره یو نفر څه راغی، هماغه مونږ تر یوه سوپر مارکیټ بوت مو، هغلته ما د ژوند د لومړني توکي مې راونیوله او هغه مې راوړله کور ته. نو بیا بعد له هغه مونږ مثلا تقریبا یوه میاشت مونږ نه سوای کولی چې هغه ادرس مونږ یو ځای ته ځو هغه پیدا کړو. هر څه اوس خو نړۍ ډېره وړکۍ شوې ده، د انټرنیټي موضوعات لکه لوکیشن او د شیان چې دي تاسو په موبایل کې درکول کېږي، او ته راحت کولی شې یو ځای نه بل ځای ته خپل موخې او خپل هدف ته ورسېږي. خو دا هغه څه دي چې په افغانستان کې نه کارول کېده، او مونږ ته هم دا یو نوی شی و. موږ لږ څه سرګردانۍ بچیانه درلودل، یا مثلا په سړکونو او واټونو کې د ترافیکي علایم ماشومان له دې سره کله څه لوي و، داسې جنګ ځپلي هېواد نه راځي، ورته واقعا مثلا نوي دي او نابلده دي، ورسره وخت نه وخت مثلا ځینې ستونزې او تېروتنې تېر کېږي. نو دا هغه څه دي چې زه په لومړۍ ورځ له دې سره مرست شولم. مثلا ماشومان مې مریض و، دوا ته مې ضرورت درلود، په اسانۍ سره چې ډاکتر ته هم ځې تا ته مثلا دوا نه درکوي، نو توصیه کوي ستاسو اوبه وڅکې، یا دا ورکوي هغه ورکوي، په اسانۍ سره دوا شی نه ورکوي. دا هغه ستونزې، هغه خاطرې دي د سفر د لومړۍ ورځې نه زما په ذهن کې پاتې دي او همیشه به دا پاتې وي.
بله میرمن ستانکزی، له خپلو تجربو نه هغو میرمنو ته څه وایې چې همدا اوس یا په لارې دي یا نوی تصمیم نیسي سفر وکړي؟ ذهنن دوی څومره ماده اوسي او وروسته به په دې وغږیږو چې کوم کارونه باید دوی وکړي.
انسان چې یو ځای ته ځي، له خپل محیط ټاټوبي، هغه ځای کې ستاسو زوکړه سوی ده، د هغه تر کول، د هغه پریښودل د هیڅ افغان لپاره هم ساده خبره نه ده. واقعا ډېره سخته ده، کله ته له خپل هیواد نه جلا کېږي، له خپل خلکو نه جلا کېږي، له خپل ولس نه جلا کېږي. دا واقعا انسان روحان او روانا مثلا زیات تر خپل اغیز او تاثیر لاندې نیسي. یو تعداد کسان مثلا په تعداد کې ډېر خوشحاله وي، راضي کله چې محیط ګوري، کله چې له کورنۍ نه مثلا لرې کېږي، او بیا وروسته وروسته د هغو هغه نشتون ورته ډېر سخت تمامېږي، او انسان له روحي لحاظه هم ډېر تر خپل اغیز او تاثیر لاندې نیسي. خو بیا هم زما توصیه د هغو دوستانو او عزیزانو لپاره چې تازه سفر کوي، دا داسې دوی باید ذهن او روحان باید آماده واوسي او خپل ځان له محیط او چاپېریال سره عادت کړي، منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کړي، او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري، مثبت نګره واوسي. او دا هغه څه دي چې چیرې دوی همیشه په دې فکر واوسي ولا کورنۍ مې پاتې شوه، یا دا یا هغه، به هغه وخت نه کله چې دی په ذهني او روحي موضوعاتو سره ګرفتاره کېږي، بیا نه د خپلې کورنۍ لپاره څه کولای سي او نه هم د ځان لپاره څه کولای سي. نو هڅه دې وکړي چې په نوي محیط کې ځان ته نوي دوستان پیدا کړي، له هغو سره مثلا یو څه ځان مصروفه کړي، له مطالعې سره ځان مصروفه کړي. دا هغه څه دي چې دوی له ذهني او روحي فشارو څخه ژغوري، د یوې ښې راتلونکې لپاره به دوی آماده کوي.
د نور څه باید له ځان سره ولري؟
یو څه چې ډېر اړینه ده او یادول هم ډېر مهمه دي، خو ژبه هر څوک باید په هره ژبه باندې څه څومره ژبه زوی ځان په مسلطولای سي، هغومره د انسان په ګټه ده، هغومره د انسان شخصیت ته هم مثبت اغیز لري، هغومره دوی له ستونزو نه بچ کوي. کله چې مثلا مونږ اروپا ته راغلو، آلمان کې چې تر اوسه پورې مونږ مثلا ژبې باندې مسلط نه، یوه توصیه، یو پیشنهاد مې د هغو کسانو لپاره سفر کوي، ده ده د خلکو په خبرو کې څه نه ګرځي، ځکه زه له خپل سفر نه ډېره خرابه تجربه مې ده. داسې ما ته دوستانو له دې ځای نه کله زه په تماس کې چوم، دوی ما ته مثلا هر یو هر څه راکولې، مثلا یو راتلې چې دلته نخي ته کېنسته، مثلا روجایګانې نسته، نخي ته ځان سره روجایګانې راوړه، مثلا بلې راتلې کتان ته کېنسته، ته کولی شې ځان لپاره کتان جامو واخلې، تیارې کې مثلا ته ځان سره راوړې. بلې ویلې چې مثلا دلته زفونه ډېر قیمته دي، لوښي ډېر قیمته دي، دلته هېڅ هم قیمته نه دي، هر څه ترلاسه کولی شې. کله چې زه راغلم مونږ ته یې څه څه مثلا روجایي به هم نخي و، که مثلا شد د مرستنې و هم نخي و، که مثلا ظرف و، هر څه یې مونږ ته راکړي و. او ما د خپل سفر دومره خسته کوم کړی و، دومره مې په ځان باندې بوج زیات کړی و، چې له حده زیاته تقریبا 15-14 بایک مونږ سره و. دلته یو شمېر افغانان څه کوي، مثلا ځي سوپرمارکېټ ته قاشقه بیه کوي، هغه ورته وایي چې یوه نیمه یورو ده یا یوه یورو ده، او دوی بیا هغه محاسبه کوي په افغانۍ باندې. د هغه ته خپلو دوستانو ته مشوره ورکوي چې تاسو مثلا دا شی درسره راوړئ چې دلته ډېر قیمته ده، دا راوړئ ډېر قیمته ده. په داسې حال کې چې دوی پیسو باندې هېڅ هم قیمته نه دي، او لطفا د دا نور ما محاسبه کوي نه په افغانۍ باندې ځکه په هر محیط کې ستړون کې په همغه پیسو باندې خبرې کوي. نو توسعه مې د دوستانو لپاره همدغه ده، هغه څوک چې سفر کوي لطفا دغه شیان د ځان سره هېڅ نه راوړي. هر محیط هر مهال ته چې ځي هر څه هغلته ترلاسه کولی شي، هر څه پیدا کېږي. له خپل سفر نه د خوند واخلي، مثلا چې یو ځای ته ځي د هغه چې خپل تګ نه د لذت نیسي.
وګ مسادات چې په 2014 کال کې کاناډا ته کډواله شوې وای دا چې د خپل پلمړی کې لډي رو سختې سره مخ شوې و، هو ډیکړې و چې تر خپل توانه له هر کډوال سره مرسته وکړي، خارو بازار کې بلد کړي، د رسمي دفترونو قوانين ورته بیان کړي او پرې نګدي کومې ستونزې چې د لیدلې نور مهاجرې هم وویني. لمیرمن سادات سره مې مرکه کړي. نوموړې په افغانستان کې د خپل دندې پایل خځو ته له کار څخه کړي، هغه په پایل کې په افغانستان کې خپل کار څخه وایي.
افغان میرمنې متاسفانه چې د کوم راځي نه چې یعنی کله چې مونږ واړو هم د افغان خځو د مشکلاتو په اړه مونږ اوریدلې، مګر کله چې ما کار پیل کو افغان خځو سره، خځو د حقوق د دفاع لپاره ما کار شروع کړ، نو هغه وخت زه پوه شوم چې رښتیا افغانستان خځې څومره قوي دي او څومره دوی غمونه زغمي. هغه مره مشکلات چې افغانستان خځې لري، نو زه فکر نه کوم چې د دنیا هیڅ یو مملکت خځې دونه مشکلات سره مخ وي. هغه وخت صرف یعنی اد اقل شاید 1% د خځې وی چې هغه خپل ازادي لرل تر یو حد پورې البته، مګر متاسفانه اوس په افغانستان کې خځې ته خپل د نفس اخستلو صلاحیت هم هغه خپل نه لري. د هغه د خپل د کالو اخستلو، هغه خپل د تعلیم چې د هغه شرعي حق دی، اته هغه ته نه ورکول کیږي. نو فکر وکړه یعنی خځې کاملا د جامعې نه حذف شوی.
اوس راځو د تاسو د مسافرت ژوند ته. کله چې افغانستان ته تاسو مهاجرت وکړ، نو اوس په ملک کې تاسو اوسېږئ، د میرمنو لپاره څه کوئ؟
ما د خزو دردونه یعنی بيخي ور سره یعنی کاملا د افغان خزه ژوند ما تلک آینه غونډه صاف ښکاریدل. کله چې ما دوی سره کار وکړل په افغانستان کې، ما ولیدل چې دوی سونه تکالیف او مشکلات سره مخ دي. کله چې زه د افغانستان نه راغلم کاناډا ته په 2014 کال کې، نو دلته هم زمون خزه وی چې عین مشکلات لرل. فقط یوازنی تفاوت دا چې دلته حکومت او هغوی کولی شو چې مراجعه وکړي ارګانونو ته او خپل شکایت وړاندې کړي، مګر ډېرې ښځې د رسم و رواج د خاطر، د کلتور او فرهنګ د خاطر دوی نه شو کولی چې حتی هماغه ظلم حتی په خارج کې یعنی په کاناډا غوندې ځای کې هم هغوی د خاوند ظلمونه متحمل کېدو او هغوی تحمل کول، دغه ظلمونه به یې تحمل کول، غږ به یې نه ویستل. مهاجرین کله چې راتلل د افغانستان یا د امریکا د لارې نه، نو هغوی سره ما به ډېر کومک کول. البته دا زما کارونه ټول ولنټیر کارونه مې دي، رضا کار کارونه چې ما کړی، نو دا کومکونه ما د وخت نه افغانانو سره کول. کله چې بیا د 2021 کال کله چې حکومت د افغانستان سقوط وکړل او افغانانو راتګ کالګری ته شروع شو، دلته دا نوې راغلي افغانانو سره بلد شوم. کله چې مې دوی ته ولیدل، نو د دوی حالت ډېر زیات خراب واقعا، او هغه وخت هم دغه سی وخت هم چې ډېر تاثیر کړی خلکو باندې، ما باندې هم ډېر زیات تاثیر کړی، مګر هغه په صحنه کې وو، هغه د هماغې صحنه نه وتلې وي، نو هغه ته ډېر مشکل وو. نو ما د خځو سره مخامخ شوم چې د دوی حالت به مې کتل، نو دوی ډېر یعنی ناتوان ښکارېدل، بې کسه ښکارېدل، خبرې نه شو کولی، د دې جرأت نه کول چې خبرې وکړي.
کله چې یو څوک مسافریږي بل وطن ته ځي، لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې لارې خو مشکلات وي، څومره ښه ده هغو افغانانو ته چې لپخان هلته میشت دي په عامه خبره د دوی لاس ونیسي او دوی سره کومک وکړي.
یو خبره ده کله چې افغانان یو بل سره، د هر کشور خلک چوي، د هر وطن خلک چوي، کله چې د ماغه وطن خلک هغه سره وګور نکړي، نور خلک د هغه پر رسم رواج نه پويږي. هر مملکت چې دوی زی خدمات شته دي، اما کله چې دوی د هغه په ژبه نه پويږي، د هغه پر رسم رواج نه پويږي، نو خدمات دوی ته هغه مره مفید نه تمامېږي. هغه کس چې د دوی په ژبه پويږي، د دوی په کلتور رسم رواج، د هماغه محیط دی، نو دا واضح خبره ده چې د غي خدمات ډیر موثر وي دوی ته. یعنی دلته تر هغه ځای پورې زما تجربه ده کله چې د خزه راغلل نو ما ولیدل چې څومره مشکلات لري دوی، حتی خپل لار نشي پیدا کولای، حتی خبرې د یو چانه پښتنه نشي کولای چې یو څه په کار وي پښتنه نشي کولای چې دغه سم په کار دی د کوم زینه واخلم. زه په دې فکر کې شوم چې دوی ته باید یو پلان زه وسنجوم، زه باید حداقل یو لار ولرم چې د دوی مشکلات حل شي. دوی به چاته مراجعه وکړي؟ کله چې دوی د دې هوټل نه ووتل نو دوی ته به ډیر مشکل وي چې دوی خپله لار راته پیدا کړي. ما د واتس اپ ګروپ نه خپل کار شروع کړل، خزو ته یو واتس اپ ګروپ مې جوړ کړو خزو د پاره چې په دې کې هر هغه خزه چې د افغانستان نه راتلل د هغې واتس اپ نمبر به مې دې ګروپ کې اډ کول، او هغوی ته به مې ویل چې هر مشکل چې تاسو لرئ فقط په دې ګروپ کې شیر کړئ، زه تاسو ته ځواب درکوم. ځکه چې هغوی خپل د یو ډیر متاسفانه د یو ډیر وړوکی سوال دپاره هغوی مجبور چې ورځې یا هفتې انتظار وباسي تر څو چې هغوی نوبت ورسیږي او هغوی یو کارمند مراجعه وکړي او هغه د دې ځواب ورکړي.
میرمن سادات، که د سره توی تاسو دغه مرستې چې له نویو درغلو مهاجرینو سره کوئ، علت یې څه ده؟ آیا کله چې اول خپله لاړې له ډیرو بدو ورځو سره مخ سوې د دوی وضعیت ډیر زیات بدتره دی، څه علت ده چې تاسو غوښتل نوي کډوال په تېره بیا میرمنې هلته یې لاس ونیسئ؟
علت دا و چې هر څوک کله چې نوې راځي نو مشکلاتو سره مخ کیږي. زه هم ډیرو مشکلاتو سره مخ شوم کله چې زه نوې کاناډا ته راغلم. دغه ټول کارونه مې زه مجبور وم چې په خپل مخ کې تویسم. په هغه وخت کې حتی ما خپل لار نشو پیدا کولای، حتی نه پوهېدم چې کوم سرویس زه ونیسم یا کوم بس زه ونیسم تر څو کولای شم چې هغه ځای ته شفاخانې پورې حتی زه لاړه شم. یو نهاد چې هلته زه لاړم، هلته خوشبختانه یو دوست مې پیدا کړل چې هغه په پښتو ژبه خبرې کولې. دا رو روز ما خورخونده شوه او دا یو ورځ ما ته ګوګل مپ وښودل. نو ګوګل مپ شاید ډېر دلته یو عادي خبره وي، اما متاسفانه مونږ په افغانستان کې نه ګوګل مپ استفاده کوو او نه دغه سیستمونه لرو. دلته هغه ګوګل مپ کله چې ما ته وښودل نو څومره اسانتیا سره زه مخ شمه. دغه عادي خبرې هم کله چې زه نه پوهېدم ډېر مشکلات سره مخ کېدم. نو دغه جواب چې هغه سخت چې ما ولیدل ما نه غوښتل چې نور افغانان وګوري. نو هغه وخت کې چې زه راغلم شاید داسې یو کس نه و لکه ما غونده چې دلسوز د افغانان وي او هغوی ته خپل وخت ورکړي او هغوی سره مرسته وکړي. مګر کله چې افغانان دلته راغلل زه په دې فکر کې شوم چې هغه وخت کې دلسوز نه و د دوی، نو اوس باید زه دوی ته دلسوز شم. نو زه باید دوی ته دوی سره مرسته وکړم، زه باید دوی سره د دوی لاس ونیسم. د یو افغان په صفت دی او خزه په صفت زه باید دوی لاسونه سم تر څو دوی هغه مشکلات سره چې زه مخ شوم دوی مخ نشي.
بیا اوس تاسو قرار دی معلوماتونه کورسونه افغانانو ته الته راهنمایي کوي چې دوی افغان استادان ولري تر څو په ژبه سره پوسی او د انګلیسي چې دغه ژبه د زریز دکړي دغه کارونه ستاسو کوي؟ آیا کوم څوک تاسو سره مالی مرسته کوي کدام تاسو خپل رضاکارانه کوي؟
متاسفانه والو کې هیڅ مرسته نه کولو. نو ما خپل کارونه ولنټیر شروع کړل. خزو ته تقریبا 300 خزي فعلاً هم ما سره ګروپ کړي چې هغوی ته خدمات البته وړاندې کوم. کمپیوټر کورسونه مې ولنټیر دوی ته آنلاین شروع کړل. هیڅ کوم مرسته نه و. ډېر مې کوشش وکړ چې باید د کومې لارې نه یعنی مخکې ته لاړ شم تر څو شم کولای چې حداقل دې خلکو ته کمپیوټر پیدا کوم یا لپټاپ پیدا کوم چې دوی ته زوار کوم چې زه که ولنټیر درس ورکوم حتی هغوی دا وسایل ولري. متاسفانه ما ونه شو کولای ځکه چې هغه وخت ما کار کوو. بعد هغې نه زه په دې فکر کې شوم چې زه خپله باید یو نهاد ولرم تر څو وکولای شم چې فنډنګ واخلم دغه افغانانو ته باید کار وکړم. خوشبختانه په 2023 اگست کې زما نهاد ثبت او راجستر شو. د هغې د لارې نه ما تقریبا یو کال کوشش وکړ چې تر څو زه وشم کولای چې یو وړوکی فنډنګ واخلم انګلیسي صنفونو ته. فعلاً هم کمپیوټر کورسونه لرم ولنټیر، البته بل دا چې بعض نور فعالیتونه لرم چې ټول البته ولنټیر دی. فقط انګلیسي صنفونو دپاره د امیګریشن د خونه یو وړوکی فنډنګ ماته راکړل شوی، په هماغې باندې زه دغه صنفونه مخکې ته وړم.
بله، ډیره زیاته مننه.
ژوندی اوسئ تاسو.
قدر منو دوستانو په دې اله چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420 21 24 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.